ایزای غرور لري او سطحی برخود کوي د خپل صحت سره، البته نو دوی بیا په دې خاطر باندې خپل صحت ته ډېره توجه نه کوي.
اتل انګار چې تیر کال اپنډکس شوی و وایي کله چې وجود درد شروع کړ فکر یې وکړ عادي خبره ده وروسته به ښه شي، خو کله چې سهار ډاکټر ته ورغی کیسه بله وه.
رڼایي لږ سره پیدا شوه، بې له دې چا ته کور کې ووایم بایسکل مې راواخیست تر کلینیک مې ځان ورسو. تر 3 بجو ډاکتران رانغلل، چون 8 بجې هغه حاضري که نه د ډاکترانو، 8 بجو ته منتظر شوم. د درد زخت ډېر شو، که هغه اول که ما مخنیوی کړی وای ډاکټر ته تللی وای کېدی شي اثر یې کړی وای، کېدی شي دا درد دومره نه و ډېر شوی. خو وروسته کله چې معاینات اصلي معاینات راغله نو 2 بجې د ماسپښین ما ته ویل ته وای اپنډکس یې.
د انګار بخت بیدار و چې ښه شو، خو ځینې بیا داسې هم کېږي چې د وجود یو غړی له لاسه ورکوي او یا هم د بېغورۍ له وجې مري. دا خوست اوسیدونکی ثناءالله د یو خپلوان کیسه راته کوي چې د ځنډ تداوی او د ډاکترانو د بېغورۍ له وجې یوه پښه غوڅه شوه.
زموږ د یو د تره زوی وو، یو څه وخت یې خپه درد کوله، بیا د هر ډاکټر ته به چې ورتلو یا به ورته ویل چې هډوکی دې خراب دی، څه شی دی، نو د صحیح تداوی په خوست کې بیا نه وه. نو پلستر یې ور واچول. یو 2 میاشتې وروسته چې کله مونږ د خپل زیات درد شروع کړو نو مونږ کابل ته راوستو. چې کابل ته مو راوستو بیا یو شفخانه کې وویل چې د ده د سرطان مشکلات شاید وي. بیا چې کله مونږ پاکستان ته وړو هلته ټیسټونه وکړل نو سرطان راووتو. او د پلستر چې کوم پلستر خوست کې ډاکټر ورته چولی و هماغه د دې لامل شو چې سرطان ورته پیدا شو او خپه یې د لاسه ورکړه.
ځینې ځوانان له کورنۍ څخه خپلې ناروغۍ پټوي. دوی ته دا ارخ ښکاري چې چا ته ووایي زه دا تکلیف لرم. خو ابراهیم ایمان وایي هغه کسان چې د خپلې ناروغۍ په اړه کورنۍ ته نه وایي او همداسې په ځان یې تېروي ناروغي ډېرېږي چې بیا به یې کنټرول ناممکن وي.
داسې خلک ما لیدلی دي چې میدا به خوږېدا، بس یو انفرازول ګولۍ لیدلی دي چې دوی په کلیواله اصطلاح د تخمن ګولۍ ورته وایي، دغه اخلي دغه خوري، په دا ځان وایي چې بس دا مې روغوي. وروسته ورو ورو د سرطان طرف یې بولی دی او مړه کړي دي. په کار خو داسې ده چې ځوانان څنګه په ځان پوه شي چې ناروغ یم. ډایرکټ باید په کور کې لویانو سره، مور شی پلار سره مشوره وکړي چې ما ته دا ناروغي لګېدلې ده، کنی که دوی داسې ونه
دا غاښونو ډاکټر محمد نوید وایي کله چې ځوانان د خپل وجود یوې برخې ته پام نه کوي او هغه خرابیږي، دا دې ډېر امکان شته چې د وجود دغه خرابه یا ناروغه برخه د وجود نورې برخې هم اغېزمنې کړي.
زه ډېر ځوانان وینم چې ډوډۍ نشي خوړی ولې چې د معدې تکلیف لري. هغه د معدې تکلیف چې نه پیدا کېږي د غاښونو پیدا کېږي. کله چې غاښونه وګوري او غاښونه یې 2-3 په خوله کې 4 تر 5 پورې چشمارې غاښونه خراب وي، ولې چې د غاښونو عزت او قدر نه کوي. باید مسواک هر ګي زار مازدیګر د شپې چې څومل باید مسواک او کریم استعمال کړي د بور سره.
که غواړئ د مخکښو او بریالیو ځوانانو د ژوند له کیسو خبر شئ او له تجربو یې استفاده وکړئ، د تاندې څانګې خپرونه واورئ.
هر څوک چې بدلون را شروع کړي د خپل کلي جره شروع کړي.
ما په هنر کې مدد ته دومره ارزښت نه ده ورکړی، ما معنا ته پکې ارزښت ورکړی دی.
دا خپرونه د هرې شنبه په ورځ د 4 بجو او د 1 شنبه ورځې د سهار د 8 بجو په خپرونه کې خپریږي.
په ځوانۍ کې ناروغیو ته پام نه کول کومې ستونزې رامنځته کولی شي؟ او که ځوانان غواړي چې ښه صحت ولري کومو خبرو ته باید پام وکړي؟ دا پوښتنې مو د داخله ناروغیو له متخصص ډاکټر عتیق الله مشفق سره په یو مرکه کې مطرح کړي دي.
ځوان ته د ځوانۍ په مرحله کې د معدې یو تکلیف پیدا کیږي. دی دغه د معدې تکلیف دسې ډېر ورته توجه نه کوي او بابیزه یې تیروي چې کیدای شي خشم او یا دا کوم خاص مرض نه ده، او دغه خپل ځواني په غرور کې دی وي. بیا چې کله ځواني مرحله تیریږي او د کهولت مرحله شروع کیږي، بعضې امراض دي چې هغه په ځوانتوب کې شروع کیږي، خو ورو ورو وروسته چې عمر زیاتیږي بیا نقص ورته پیدا کیږي. او دغه مرزونه لکه فرزن ام یو ځوان ده چې هغه د پښتورګو په تکلیف اخته ده، یا فرزن سوزاک وي او یا د معدې کوم تکلیف ولري، نو دوی ورته توجه نه کوي. وروسته چې بیا دا عمر ډیریږي هغه د پښتورګو حتی د فلج کېدو سبب ګرځي، د معدې د زخمونو سبب ګرځي. داسې امراض دي چې بیا وروسته هغوی ته نقص پیدا کیږي او هغه وخت چې بیا کدای ته په تلاش کوي او وګرځي بیا کوم خاصه نتیجه لاسه نش راوړلای. نو ځوانان باید کوم امراض چې په عمر کې د ځوانتوب کې ورته پیدا کیږي په دې اړه کې به تشویش نه کوي او هار او ننګ دیم نه کوي، باید خپل مربوطه ډاکټر ته لاړ شي او د خپل اړوند مرض په مورد کې ورسره مشوره وکړي.
په داسې وخار کې چې هوا ککړه ده، خوراکونه هم ډیر صحیح نه دي، د سرک په سر چې څه خرڅېږي ځوانان دغه خوري یا هوټلونو کې چې کوم څه پخېږي دا خوري، دوی څنګه کوی چې په دغسې یو ښار کې صحتمند واوسي؟
که دی د بازار د سر ډوډۍ هم خوري، داسې فکر کوي چې دا په ما هېڅ تاثیر نه کوي، چون دی د انرژي په دوره کې ده او هر شی دې ته داسې ښکاري چې یعنی زه په هغه باندې غالب یم، دا حال کې چې هغه میکروب ده او هغه میکروب یو غټ جسم ځان سره چپه کوي. نو دی چې ایباندې ګرځي یا له هوټلونو نه یا له رستورانتونو نه یا د کراچیګانو نه کوم غذایي مواد اخلي یا کوم نوشابه به واخلي استفاده کوي، هغه د دغسې امراضو سبب ګرځي. کوم ځوانان چې ورزي او له دې نه استفاده کوي، د دغسې عواقبو ته بیا دوی نه فکر نه کوي، چون دوی غرور همغه چې ما وویل چې غرور کړي عواقبو ته فکر نه کوي. نو باید دغه غذاګانو نه د ایباندې نه چې په ککړه هوا باندې ملوث شوي وي باید استفاده ونه کړي.
وای وقایه تر تداوی غوره ده. خو که ځوانان غواړي چې مثال له شلو کلو وروسته په څلوېښت او پنځوس کلنۍ کې هم صحتمند اوسي، په دغه د ځوانۍ په عمر کې باید کومو ټکو ته پام وکړي؟
اول خو باید خپل حفظ و صحت ځوانان پام وکړي، چې حفظ و صحت ډېره ضرور خبره ده، هم شرعي ده هم عرفي ده، چې د خپل حفظ و صحت باید مراعت کړي چې له بعضې امراضونه جلوگیری وشي. دوم ځوانان باید تمرین وکړي، د تمرین چې ده د بعضې امراضونه جلوگیری کیږي. او دریم دا ده چې په خپل رژیم غذایی کې هغوی باید توجه وکړي، یعنی هر رقم غذاګانې په هر رقم وخت کې خوراکي هغه ورته مناسب دي.
ځینې ځوانان داسې خپلې کورنۍ ته نه وایي، شرمېږي چې مثال څنګه زه کورنۍ ته وایم چې ما کې دا مرض ده، ځینې ستونزې بېخیار ګڼل کېږي، همداسې پټې پاتې کېږي. بل کورنۍ هم ځینې وخت خپلو ځوانانو ته وایي چې څه ضرورت ده چې ته ځې ډاکټر ته پیسې مصرفوي او دوا اخلي، همدا یو پرستامول ګولۍ وخوره دې سره ښه کېږي که نه. دغه هم ډېر ځوانان دې ته نه راپرېږدي چې راسي خپله تداوي وکړي او روغ واوسي.
بعضې داسې امراض دي چې هغوی یار ګڼي، ولا ته نه وایي، خپل پلار مور دوی ته نه وایي، خپل مشرانو ته نه وایي، هغه همداسې پټ پاتې کېږي. مثلا یو ځوان تکلیف لري د تناسلي په سیستم کې، یو تکلیف لري دغه آر ګڼي چې زه څنګه دغه خپل د تناسلي امراضو خبره په کور کې ورور ته یا پلار ته وکړم. کله چې دا یې پټه کړه او بیا ډاکټر ته ځي چې آر کوي چې هغه ته ووایي، نو دا په مرور د زمان وخت چې پې تېرېږي، که چیرې دی دا ځوان واده وکړي او وروسته د واده نه بیا مشکلات ورته پیدا کېږي. نو ځوانان باید داسې مرضونه باید پټ نه کړي، ووایي چې وروسته دغسې حالات په تعقیب راځي، دی واده کوي او خپله دی په آزاد تناسلي کې مشکل لري او هغه پټوي، ډاکټر ته نه وایي، مور پلار ته نه وایي، بالاخره مور پلار یې جګېږي، هغه ته واده کوي، بالاخره دی په دغسې یو مشکل باندې اخته کېږي. دا ځوان وروسته د واده مرحله ده، د هغه په نسل په راوړلو کې دی بیا په مشکل اخته کېږي چې نسل نشي راوړلی، حتی کورنۍ مشکلات ورڅخه پیدا کېږي. نو دوی باید جدي د دغسې امراضو یو مثال ما ورکړه. ځوانان باید خپل مرضونو په اړه خپل کورنۍ ته، خپل مربوطه معالج ډاکټر ته باید ووایي چې دغه په مغه مرحله کې مخنیوي کیږي.
درنو اوریدونکو، د تانی څنګه د خبرونه هم په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بلې خبرونه ښه وخت ترته غواړم.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپین خبرې.
السلام علیکم. د نفوسو د ثبت احوال قانون شپږمه ماده په 1395 لمریز کال کې توشیح شوه. ولسمشر غنی د 1395 لمریز کال د تقنینی فرمان له لارې د دې قانون شپږمه ماده تصویب کړه. د ملي شورا له رخصتۍ وروسته جمهور رئیس غنی تقنینی فرمان یعنی د نفوسو د ثبت احوال د قانون تعدیل طرحه ملي شورا ته د تصویب په خاطر واستوله. د تعدیل دا طرحه د ولس جرګې لوري لومړی رد، اما د مشرانو جرګې لوري تایید شوه. د اساسي قانون سلمي ماده لمخي د ولسي جرګي او مشرانو ترمنځ په مساوي ډول له هر جرګي اته نفر د مختلط کمیسون په توګه وټاکل شو چې د 1398 کال د هوت په 12 منچا د ګډ هيئت لوري د نفوذ د ثبت احوال قانون تعدیل طرحه یعنی تقنيني فرمان راي په مطلق اکثریت تصویب شو او ولسمشر توشي کړه. حقوق پوهان وایي له حقوقي اړخه د نفوذ احوال ثبت قانون شپږمه ماده خپل مرحله نهایي کړي او د مختلط هيئت له تصویب وروسته بیا ځلي تکرار موضوع د تعدیل حذف او ایجاد په خاطر په هیڅ صورت تعدیل ته نشي وړاندې کېدلی. د حقوق پوهانو له نظره د دې منطق دا ده چې هیڅ ضمانت نشته سو پاینده کې نوی تعدیل بیا حذف شي. خود ولسی جرګې هغه غړي چې د نفوسو د ثبت احوال قانون د شپږمې ماده د تعدیل په اړه یې طرحه وړاندې کړې ده وایي چې د افغانستان د قوانینو له مخې هر څوک کولی شي د اصلاحاتو په موخه خپله طرحه وړاندې کړي. خو د قانوني اړخه د هغې طرحې حقوقي مبنا څه شی ده چې د ولسی جرګې یو شمېر غړو وړاندې کړي؟ آیا دا طرحه به د ولسی جرګې د نورو غړو لپاره قابل د قبول وي؟ د دې ترخوا په راتلونکي کې دغه موضوع نورې څومره ستونزې زیږولی شي. په دې او نورو مسایلو مو د حقوقي چارو کارپوه د پوهنتون استاد سید خالد سادات سره مرکه کړي. لومړی سادات صاحب خرغلې ازادي رادیو ته اجازه راکړه چې زه پوښتنه مو سره یو ځای وکم. د ولسی جرګې د پن د چهارشنبې د ورځې پریکړه چې د ثبت احوال نفوس د قانون په باره کې وکړه، له حقوقي اړخه څه ډول پریکړه ده؟
مننه، تشکر. لومړی خدا ده چې ولسی جرګې اوسنۍ پریکړه او خصوصا دغه د ثبت احوال نفوس د قانون یا د الکترونیکي تذکرو د ویشت قانون په اړه باندې کوم فیصله کړې ده. بل اخر نن ولسی جرګې په اگر چې محدود شمیر اشخاص راغلي یا وکیلان راغلي او دوی د تعدیل طرح وړاندې کړه او د تعدیل لپاره بل اخر تصمیم ونیو، زه فکر کوم چې دا یو حقوقي وضاحت ته اړتیا لري او په زمن کې د ولسی جرګې اکثریت آزاد چې دغه پریکړه کړې ده لبا د منغه چې حقوقي خلا کې د حقوقي معلوماتو خلا کې قرار لري، هغه دا چې کله یو تقنیني سند یا د قانون لپاره یو مسوده چې کله جوړیږي او هغه بیا ولسی جرګې او لمړی باید ولسی جرګې بیا مشرانو جرګې بل اخر هغه تصویب کړي او ولسمشر توشي کړي، نو کله چې اختلاف راوخې شي د اختلاف نظر په مورد کې چې یو جرګه یا یو وثاق د ملي شورا یو تقنیني سند تصویب کړي بل رد کړي، د اساسي قانون د سلمي ماده پر اساس باندې هغه بیا یو مختلط کمیسن جوړیږي، هیئت شکل کیږي د ولسی جرګې او د مشتان جګې لوري، نو دغه هیئت چاره فیصله وکړه قابل د تصویب نورسته بیا توشه ده. اوس دا بیا په دریم قدم کې یو دغه حکم یا دغه ماده د قانون یا دغه بحث د یو تقنیني سند د خپل نهایی مرحله پوره کوي بیا دې ته کتنه نشي کېدلی، ځکه د خپل غنیهایي مسله پوره کړل لکه څنګه چې په دریګونو محکمې کې حکم کیږي او بیا تمیز ته ورسیږي او مسله هغه باندې بیا کتنه نشي کېدلی، نو په دې باندې کتنه نشي کېدلی. نو زه فکر کوم چې د ولسی جرګې اکثریت آزاد حقوقي معلومات په خلک خلا لري.
هغه یو دلیل دا وړاندې کوي چې تر ډیره پوری دغه ډول مسایل یا هم په ټوله کې د یو دیموکراتیک ټولنه کې یو اصل دی او کوڅو غواړي د اصلاحات په موخه باندې خپل یو طرحه وړاندې کوي نو کوم ستونزه نه لري. دې ته ساسي جواب څه دی؟
لومړی خدا ده چې د اصلاحاتو لپاره کومه طرحه وړاندې کوي په قانون کې او یا د قانون تعدیل لپاره کوم مسلې مخ ته راوړي درسته خبره ده، اما کله چې بیا هم دې جرګې او د مشرانو جرګې لوري د قانوني پړاوونو څخه یو تیر شوی موضوع چې همدې ولسی جرګې بل اخر هغه تعدیل فکر اوستله ده او هغه تعدیل تصویب شوی ده، نو دا اصلاح بیا چاره اوسته، دا اصلاح بلې ولسی جرګې راوسته، بل پارلمان راوسته یا بلې ملي شورا راوسته. زه فکر کوم چې دا یو بهانه لټول دي. ما مخکې ویل کله چې یو موضوع د قانون د نگانه همدارنګه د حقوقي منطق د نگانه خپل نهایی مسله پوره کاندي خپل نهایی مرحله پوره کړي هغه ته بیا کتنه نشي کېدلی، ځکه دا به هر ورځ او هر کال به او هر ولسی جرګه به راځي او بیا به د قوانینو تعدیل لپاره به د شخصي علایق پر اساس باندې د تعدیل طرحه را جوړي، نو هیڅ ضمانت په دې کې وجود نه لري، ځکه مو قانون دا قید خې ده چې باید یو دغه تقنیني سند له تعدیل څخه وروسته او د مختلط کمیسون یا مختلط هيئت له فیصلې څخه وروسته باید د نهایي شي. اوس زه فکر کوم چې بده کې هیڅ تاسو سوال نه واخی کیږي چې د الکترونیکي تذکرو دغه موارد چې ولسی جرګې یو شمېر آزاد وړاندې کړی دي د لپاره د تعدیل د طرحې یا د تعدیل جوړولو هیڅ حقوقي منطق نشته.
یعنی په آینده کې د داسې هیڅ سنشته چې دغه نوې تعدیل چې ده حذف شي،
نور مواد تعدیل شي ویني موسی هغه کېدل شي تعدیل شي، دغه مواد یا دغه موضوعات چې تعدیل شوي دي او د تعدیل نهایی پړاو پوره کړی دی د لپاره یو حقوقي منطق نشته. ما مخکې اشاره وکړه ځکه چې پریزي کې هیڅ ضمانت وجود نه لري چې هغه د سبا بل څوک راشي او هغه بیا دغه تعدیل بلا خرمات کی بل ورځ بل څوک راځي د وخت په تیرېدو سره بل څوک راځي او دغه تعدیل نه ماتیږي. هغه برخه چې تعدیل شوی نه وي هغه د پراختیا شته او هغه د هغې د پرلاره خلاص ده. اما دغه موارد چې هغه تعدیل شوی اوسي او خپل هغه نهایي مرحله پورې کړی اوسي دې لپاره ځای نشته پیدا کړي.
یو مسئلہ استاد دلتا دخل کو ٹولنیز مسائل او سنز هم مطرح دی کله چې موږ د سبت احوال نفوس د قانون په ځانګړي ډول د دې برخې د تعدیل مسأله را سپړو. دلتا معمولا یا ارتیا د چې اشاره او شی هغه برخې ته چې هغه د الکترونیکی ته ویش پیژن پانو د ویش مسأله ده. نږدې 1,000,000 ذات کسانو د الکترونیکی تذکیرې تر لاسه کړي او دا بهیر په ټول افغانستان کې روان دی. اوس که چیرته دغه بحث اوږدیږي فکر نه کوي پر دغه پروسی باندې هم منفی اغیز خندلی شي. یوه مسله او دویم که چیرې دا قانوني اړخه بیا مخکې ځي دغه مسائل دلته د دې بهیر دغه ټکنتیا څومره مطرح ده و خلکو ته یو ډول فکر نه پیدا کیږي چې ګنې دا مسله که دومره لانجمنه وي ښه نه ده چې هیڅ تذکیره وانخلي.
زه فکر کوم چې دا مسله تر ډېره پورې سیاسي رنګ لري. د ولسي جرګې یو شمېر اعضا چې هغوی له بده مرغه چې دلته د یو سلیقوي برخورد نه استفاده کوي یا که په ساده توګه ووایم چې د نورو د ادرس نه افغانستان ته ګوري زه فکر کوم چې دا مسله سیاسي ده. بې له شکه چې دا پروسه به ټکنۍ کاندي ولې له نیکه مرغه زیات د ولایتونو کې دفترونه خلاص شوي دي الکترونیکي تذکرې د ویش لپاره. همدارنګه په دې باندې ډېر زیات کار شوی دی. حتی په زیات مواردو کې ورته اشخاص نیول شوي دي، کارمندان نیول شوي تر څو د الکترونیکي تذکرو ویش چټک شي. نو اوس 1,000,000 څخه پاس 1,000,000 تذکرې ویش شوي دي. زه فکر کوم دا هم یو غلط کار دی چې په داسې مورد کې دغه سو پرېکړه کېږي. دویم مورد دا ده چې موږ هر څه د قانون د نگاهنه باندې ګورو او دا پروسه خو قانوني مخکې تللې ده. د قانون د نگاهنه خو کوم مشکل نشته. اوس چې کومه پرېکړه کېږي او کومه فیصله چې رامخته شوې ده زما له نظره دغه غیر قانوني فیصله ده. یعنی یو غیر قانوني فیصلې لپاره د یو غیر قانوني اعمال لپاره باید هیڅ صورت موږ قانوني موارد چې هغه د الکترونیکي تذکرې ویشته هغه په افغانستان کې د یو ښې حکومتولۍ اساس کېښودل دي. همدارنګه د الکترونیکي تذکرې هغه مزایا او هغه ګټې چې لري هغه د افغانستان دښمنان یا د افغانستان ګاونډي هیوادونه نه لري. هغه معلومات چې زه لرم دغه الکترونیکي تذکرې چې ویشل کېږي په کوم موډل کې دا فقط و هیوادونه لري او افغانستان به کوم هیواد اوسېږي. نو طبیعي خبر ده چې د افغانستان د پرمختګ سره به ډېر هیوادونه ډېری ګاونډیان به سیمیز هیوادونه به سره مخالفت لري او له بده مرغه د ولسي جرګې اکثریت اعضا په دغسې مرحله کې او د ګاونډیانو په خلبانۍ یاد سمېږي وادونه په خلبانۍ خبرې کوي.
اوس اساسي برخه کله چې د دې ډول مسایل ژورو ته سړی کې وځي هغه حقوقي مسایل ډېر مطرح دي. ولسی جرګه یا په ټوله کې د افغانستان پارلمان د افغانستان د مقرنه قوې په توګه باندې مطرح دی. و فکر کوي چې آیا خپل حقوق پوهان د حقوقو په برخه کې له تخنیکي اړخه له فقدان علم سره مخ دي؟
کله ولسی جرګې د آزاد خبره کوله بده مرغه شي دوی د حقوقي نگانې موجوده نه ګوري بلکې سیاسي رنګ ورته ورکوي. همدا اوس د مسلې د سیاسي رنګ ورکول کېږي. یو مسله دغه د حقوقپوهانو نظریات دي. دلته چې یو قانون کې صریح احکام موجود وي ګران حقوقپوهان په دې پوهېږي چې بالاخره هغوی باید یو مخالف نظر ورنه کړي په یو د قانون په خلاف باندې. که چېرته هغه مسلکي اوسېږي او د یو مسلک پر اساس باندې بحث کوي، که چېرته د قومي سلیقو پر اساس باندې بحثونه کوي هغه بله خبره ده، یا سیاسي سلیقو پر اساس باندې، یا سمتي او ژبني او نور مسلو باندې. اوس وخت کې زما د نظره چې له بده مرغه یا ولسي جرګه کې یو تکړه حقوقدان یا حقوقي سلاحکار چې وکولی شي په تخنیکي مواردو کې د ولسي جرګې هغه اعضاو ته چې دې مثلا مخالفت کوي یا په نورو حقوقي مواردو کې هغوی پوهې ته اړتیا لري، له بده مرغه شتون نه لري داسې یو حقوقي ټیم یا حقوقي سلاحکار چې وکولی شي دا مسلې روښانه کاندي. دویمه خبره ما مخکې اشاره وکړه چې نننۍ فیصله د یو څو وکیلانو منځ کې شوې ده او اکثریت نه دی ده چې کله اکثریت نه دی راغلی او خصوصا هغه نصاب نه دی پوره شوی. دغه نصاب د دې فیصلې لپاره دا زه فکر کوم چې د مخکې نه داسې یو پټه توګه باندې یا داسې یو په داسې یو اساس باندې فیصله شوې ده چې اکثریت شمېر وکیلان خبر شوي له موضوع څخه او د اجنډا کې د موضوع څخه تیر شوي ماته ښکاري. نو هغه نه خو زه فکر کوم چې بل هیڅ لار نشته موږ د قانون ته رجوع کوو وکیلان د قانون ته تسلیم شي.
تاسو د خپل خبرو په اوږدو کې سیاسي اړخ ته د دې مسالې رجوع وکړه، څه شي کې دی شي هغه سیاسي مسأله چې دلته وسره مخالفت خودل کیږي؟
دا غسل وکړن ناورین بحران د لبد مرغ د افغانستان تجربه لپاره هڅه کوي. موږ تاسو ګورو دغه جګړه په قانونو باندې ویشلو څخه نشته خلی. دغه جګړه او دغه د افغانستان بدبختی د افغانستان د خلکو په ژبانه او کتلو ویشلو باندې بل اخر دا ولاړه ده. سیمایز هیوادونه ګوندی هیوادونه تل هڅه کوي تر څو مو وویشي او د دې ویش د افغانستان تفرقه پر اساس نه خپل ګټه رامنځته کړي. نو اوس ماته سرکاري د سیاسي رنګ داد چې د ولسي جرګې یو شمېر وکیلان ممکن لبل ځینې الهام اخلي. تاسو ګورئ دا یو محدود شمېر معلومه اشخاص دي سمدي چې دا د ټول ولسي جرګې حق دی په دې شکل نه دی. د حالاتو معلومیږي چې دوی بل اخر نور خلکو ته فادر دی او غوڼډي هوځونه دا سیاسي رنګ شو. دغه خبر دا ده چې د افغان کلمې سره مخالفت ده. افغان د کلمې د ملت یو ادرس پتو ګمنګ نړیوال مری کله چې موږ پنډ نړی په تاریخ کې پنډ کې موږ د افغان ملت پتو ګ مشوري غونو بیا د ولسیږي دغه پردیپال وکیلان هیڅ څه کول د دې خبرې منطق نه لري.
حقوقي کارپوه په هانتون استاد سید خالد سادات له تاسو ډیره مننه.
مننه، تشکر.
بچا تور بنو نا جوړوینا، پیغلی بچا تور بنو نا جوړوینا.